ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده صد او تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نیکی هلی او سلامونه و منی د پاکستان د دوه لویو سیاسي ګوندونو د مشرانو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند لخوا قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا د ورګډولو او په دې کې توندی راوستل د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي خوله هر سمخ کی خبرونه د فرخنده اسد نه
السلام علیکم لمړی د خبرونو ساتکی د اسلام آباد های کورټ نن د ګل پاورز د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز خلاف د توهین عدالت یو درخواست منزور کړی دی د افغانستان دفاع وزارت وایي نن سهار د کابل د پوځي اکیډمۍ سره نږدې په برید کې یو لستنا وژل شوې دي بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وسوالو بعد د بیګنا افغانانو د وینې بدل واخلي او په روس کې د اتوار پاورز اپوزیشن مشر الکسی نوالنی په شمول لږ تر لږه درې نیم سوه کسان د خبرونو تفصیل د اسلام آباد های کورټ نن د ګل پاورز د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز خلاف د توهین عدالت یو درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی په درخواست کې ویل شوی چې پخوانی وزیر اعظم او د هغه لور د عدالت د هغې فیصلې خلاف په بیان ورکولو چې له وجې نواز شریف د خپلې چوکۍ نه د تیر کال د جولای په 28 نه اهله وګرځید د عدالت سپکاوی کړی دی په های کورټ کې د نواز شریف او مریم نواز خلاف په دایر کړل شوي پیټیشن کې ویل شوی دی چې دوی په خپلو سی بیناو کې د عدالت دغه فیصله د ولس د ووټ بې عزتي ګرځولې ده او دا د عدالت فیصلې ته سپک کتل دي له دې سره سره په یو شمېر نورو درخواستونو کې هم په نواز شریف او مریم نواز داسې تورونه لګول شوي دي بلخوا اسلام آباد های کورټ په دغه درخواست اوریدنه په روانه اونۍ کې پیلوي د افغانستان دفاع وزارت وایي نن سهار وسوالو د کابل مارشل فهیم پوځي اکیډمۍ سره نږدې په ساتونکو برید کړی چې پکې یولس تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي د دغه وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دغه ډله ییزه حمله کې 15 بریدګرو برخه لرله د ده په خبره دوه حمله کوونکو ځان وژونکي بریدونه کړي دوه تنه د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي او یو تن یې نیول شوی دی که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خپله ویبپاڼه د دې حملې ذمهواري منلې خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا حمله طالبانو کړې ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وسوالو مخالفینو بعد د بیګنا افغانانو د وینې غچ واخلي ښاغلي غنی نن په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په یو خبري ناسته کې د وینا په وخت ویل افغان حکومت پاتې د غوبریدونو په ځواب کې د واضحو او جدي اقداماتو په اړه معلومات ډیر زر له خلکو سره شریک کړي
د هر هغه چا لپاره چې ځان مسلمان او افغان بولي د خپل انساني وجدان اسلامیت او افغانیت آزموینه دا ځل طالبانو حتی د خپل بدنامي د مخنیوي لپاره هم د دې وحشت له مسؤلیت څخه انکارونه
بلخوا د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بمي حملو متاثرو کورنیو سره د غمرازۍ په لړ کې نن عمومي رخصتي ده له ارګ نه پرون د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې د نهې په ورځ به هم په ټول هیواد کې د وروستیو پیښو د وژل شوو لپاره په جوماتونو کې ختمونه او دعاګانې کیږي افغان چارواکي وایي د کابل په صدارت څلور لاره کې د خالي ورځې په ځان وژونکي برید کې 103 تنه وژل شوي او 215 نور ټپیان دي د جنوبي وزیرستان مسجد مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د خخ ماینونه پاک کړل شي او د نقیب مسعود وژونکو ته د سزا ورکړل شي مسجد مشرانو دا غوښتنې پرون په چکملۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو او پولیټیکل چارواکو د یوې جرګې پر مهال کړې ده د جرګې یو ګډونوال اډوکیټ ملک صلاح الدین په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل چې چارواکو ورته د ماینونو پاکولو د کار او د ماین چاودنو متاثرو کورنیو سره د مرستو تفصیل ورکړ
کټینګلا کاری پې دې مړه دې پورا خدواله کاری پې دې انجر دې زخمی دې پورا ټیکینګ یو چی چې کیمر فان احمد ملک ته آرمی چیف کمر جاوید باجوې طرف یې مسجد کوم ته دا میسج ویل کو چې دې نصیب شهید پورا مشکو خور جوړای ته مکین شه دې د بچون په شی ویډور نوی دې تعلیمي اخراجات آرمی چیف او پاکستان آرمی برداشت کوي
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د وروستیو کې په ماین چاودنو کې ګڼ کسان زخمیان شوي او وژل شوي دي. د بلوچستان چارواکي وایي د کوټې په اسماعیل کلی کې یوه 14 کلنه ماشومه د جنسي تیری وروستو وژل شوې ده. د سیویل روغتون ویان وسیم بیک پرون مشال ریډیو ته ویل له معاینې وروستو معلومه شوې چې د ماشومې سره جنسي تیری شوی.
مشته انجلی مړه راوړل سوه. زموږ پولیس سرجن ډاکټر هنور بلوچ راته ویل چې تر معاینې وروسته ورته معلومه شوې چې پر انجلی جنسي تیری شوی او بیا یې په مری خپه کولو سره وژل شوې ده.
بلخوا پولیسو ویلي چې پیښه یې په صدر تانه کې ثبت کړې ده. پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نشل پارټۍ په جدا جدا غونډه کې د فاټا اصلاحاتو د زر تر زره عملي کولو غوښتنه کړې ده. د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پیښور کې جلسې ته ویل چې د راتلونکو انتخاباتو وړاندې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د فاټا سیمو نمائندګانو ته چوکۍ ورکړل شي. بلخوا پرون په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری په مشرۍ غونډه وشوه. د دې ګوند غړي فیصل کریم کندی پرون مشال ریډیو ته وویل ګوند یې د سپریم کورټ او د پیښور های کورټ واک تر فاټا غځولو د قانون زر تر زره منظورولو لپاره نور ګوندونه په اعتماد کې اخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په روس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نه د بایکاټ لپاره د لاریونونو په ترڅ کې د اتوار په ورځ د اپوزیشن مشر الکسی نوالنی په شمول لږ تر لږه 350 کسان نیول شوي دي. په روس کې د کرپشن پر ضد د مبارزې د فعال تر هغې لږ وروستو چې د ماسکو په تویرسکایا کوڅه کې له زرو زیاتو مظاهره کوونکو سره یو ځای شو د پولیسو لخوا ونیول شو. څو ساعته وروسته نوالنی پر خپل ټویټر ولیکل چې د پولیسو لخوا خوشي شوی او له خپلو ټولو ملاتړو مننه کوي. په زرګونو هغه روسان چې د شپږو نورو کلونو لپاره د ولادیمیر پوتین د ممکنه یو ځل بیا ولسمشر په جوړېدو خپه دي، د روس په سلګونو ښارونو کې د مارچ 13 نیټې د انتخاباتو نه د بایکاټ لپاره د اپوزیشن د فعال نوالنی د غوښتنې په ملاتړ لارو کوڅو ته راوتلي. دا خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکارې فرخند اسد وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا د ورګډولو یو واري بیا غوښتنه کړې ده او وایي
پر روان الیکشن نه مخکې باید چې فاټالا او صوبای اسمبلی کې سټونه ورکړي شي.
په جنوبی وزیرستان کې د یوې جرګې پر مهال هغو کسانو ته د معاوضې ورکولو خبره شوې چې په ماینونو کې ټپیان شوي یا وژل شوي.
څنګه لکري په دې مړه دې پورا خدواله کری په دې انجر دې زخمی دې پورا مسی کوم فل تحفظات او تفیش کول شي نشته دې تکلیف ته خدا سایه په هنګامي بنیادی نه باندې سر چوشي دا سینا چې پروتین شوي.
کارپو ډاکټر سہیل خان د باچا خان د خدای خدمتگار او تحریک اصلاح افاق نه پاړوای
چې خدای خدمتگار مومنت تک چې سو کم وای چې دایو ناکام مومنت او نړۍ با سره مبارزو سو کم چې وای انجمن اصلاح افاق نه ناکام مومنت او راځي ما سره مبارزو کی.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند مشرانو په جلا جلا غونډو کې د فاټا اصلاحاتو د زر تر زره عملي کولو غوښتنه کړې ده. د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د سپریم کورټ او د پیښور های کورټ واک تر فاټا د غځولو قانون د زر منظورۍ او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د فاټا د وزیرانو د شمیر معلومولو غوښتنه کړې. تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین جلسې ته د وینا پر مهال دا غوښتنه وکړه او پیپلز ګوند بیا هم پرون د فاټا اصلاحاتو په اړه په اسلام آباد کې ځانګړې غونډه وکړه. اسفندیار ولی خان په خپله وینا کې وویل چې باید تر راتلونکو ټول ټاکنو له مخه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي سیمو چوکۍ معلومې کړل شي.
پر روان الیکشن نه مخکې باید چې فاټا له صوبای اسمبلی کې سټونو ورکړی شي او زه خو یو قدم مخکې زم آئینی ترمیم ور لپکار دی چې اوشي چې یو مخصوص تعداد د وزیرانو په صوبه کې به د فاټا نه وي چې د فاټا خپل وزیران کینی نو هغوی به د خپلو خلکو مسلې حل کوي او په هغې به زیات ښه پوهېږي هغوی.
بلخوا پرون په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې غونډه سوې. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا په تیر بیا پر فاټا اصلاحاتو بحث وسو. پر دې موقع آصف علي زرداري وویل چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د اورګډولو ملاتړ کوي. نوموړي غوښتنه وکړه چې باید د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واکو اختیار ژر تر ژره فاټا ته وغځول سي. د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري فیصل کریم کندي بیګا مشالې ډول چې د دوی ګوند هڅه کوي نور ګوندونه وهڅوي چې له سینټ څخه د سپریم کورټ او پېښور های کورټ قبایلي سیمو ته د غزولو قانون منظور کړي.
پاکستان پیپلز پارٹی په کوشش کوي چې کوم د پارټیانو د سیستم غوړي د ریفورم سره به اون بورډ کوي. د پیټایم هم غوړي چې دا وشي نو هم غوړي چې دا وشي ټول پارټیانو غوړي بیا په کار نه چې اختیار وکړي چې څنګه شي.
د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري پر 12مه د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د رائے کار تر فاټا د غزولو قانون منظور کړی وو. دا د فاټا اصلاحاتي رپورت د یو شمیر سفارښتونو برخه ده. که څه هم د پاکستان یو شمیر ګوندونه د فاټا اصلاحاتي رپورت ملاتړ دي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله دا غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو په اړه دي د قبایلي سیمو د خلکو د خوښې معلومولو لپاره ریفرندم وسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورته جنوبي وزیرستان ته تیر ورځ په جنوبي وزیرستان کې ځایي مشرانو له پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکو سره یو جرګه کړې چې پکې قبایلي مشرانو له چارواکو په سیمه کې د ماینونو صفا کولو او په کراچۍ کې په پولیس مقابله کې د وژل شوي نقیب الله محسود د مقدمې سرته رسولو غوښتنه کړې. چارواکو د قبایلي مشرانو ته ډاډ ورکړی چې دغه مسلې به ورته حل کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
پرون دی اتوار په ورځ د سویلي وزیرستان په سیمه چکملایک شي د امنیتي فورسز د پولیټیکل انتظامیات د لوړ رتبه چارواکیو او د مسعود قبایلیانو د مشرانو ملکانو یوه شریکه جرګه وشوه. په جرګې شو کومې پرېکړې کوم اعلانونه وشول. جرګه ته ورغله یو قبایلي ایډوکیټ ملک صلاح الدین مسعود ویایي.
مسعود فلاحی تاریخ په بالا نه د ټانک پټاون ارکش په زرګونو مسعود قبایلیانو په یوې جلسه کې غوښتنه وکړه چې د شهید نقیب الله مسعود قاتلون د زر کې راونی ول شي او خپل آخري ورستون ته دې ورسول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او مشال ریډیو د شمنې سره سم تاسو ته لمحه په لمحه غړای په غړای تازه صورتحال چې زموږ سیمو سره تړل شوی کمی موضوعات وي په هغه تاسو سره خبرې کوي. په دې اړه باندې به تاسو سره یو وکیل چې د اسلام آباد په هنتون یو شمیر زده کوونکي چې نیول شوی هغه سره به خبرې کوو. خو د هغې نه مخکې دا راپور درته وړاندې کوو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتنه کړې ده چې په کراچۍ کې د ماورا جنو د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړل شي. نوموړي دا غوښتنه پرون د وجل شوي ځوان نقیب الله مسعود د فاتحې پر وخت ناستو کسانو ته د مینا پر مهال وکړه. عبدالحی کاکړ د نور تفصیل سره
د تحریک انصاف مشر عمران خان یو له سیاستوالانو دی چې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد د کراچی په سهراب ګوټ کې جوړ شوي احتجاجي کیمپ ته ورغلی. نوموړي تر دعا وروسته ناستو خلکو ته وینا وکړه او تورې پورې کړې چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افیسر راوانور په لسګونه کسان ماورای عدالت قتل کړی دی. عمران خان د دې وژنو په اړه د عدالتي کمیشن غوښتنه وکړه.
440 لوګ انہوںنے قتل کروائے ایکسٹرا جوډیشل کلنگ میں.
د هغه 440 کسانو په اړه پلټنه پکاره ده چې ماورای عدالت وژل شوی دی او د راوانور په شان قاتلانو ته پکاره ده چې سزا ورکړل شي. او زه د سپریم کورټ له چیف جسټس څخه تم لرم چې هغه به هم دا وګوري چې د دې پولیس افسر چې د پولیس په وردی کې قتل کړی دی تر شا څوک دی او باید هغه هم معلوم شي.
عمران خان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د نقیب مسعود تر وژنې وروسته جوړې شوې پښتون اتحاد جرګې وار له مخه ورته غوښتنه کړې ده. خو د جرګې مشر رحمت خان مسعود پرون مازیګر مچال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ چیف جسټس د خالي یا شنبې په ورځ د اورېدنې پر مهال ورته وویل چې تر څو راو انور نیول شوی نه وي تر هغو پورې عدالتي کمیشن نشي جوړېدلی.
پښتانه نور پنجابیان بلوچیان هم په دغه طریقې شهیدان کړي دي. موږ دغه یو کیس جوډیشل انکوائری نه غواړو. کوم موږ د سچویشن دې لپاره غواړو چې دا څوره مرګونه بے ګناه ما وره عدالت کتلنه شوی دي. دا په دې کې کمیشن جوړ شي خو هغه دا موږ جواب راکو چیف جسټس اول دغه گرفتار شي اغنه بعد بیا موږ ګورو لای عمل ورته استرو چې دې لپاره موږ څنګه جوډیشل کمیشن جوړو.
سپریم کورټ د اورېدنې پر مهال د سند پولیس ته حکم کړی و چې راوانور دی په درې ورځو کې ونیول سي. عدالت د پیښې نوټس هغه وخت واخیست کله چې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې سختي مظاهرې وشوې. د سند حکومت هم د پولیسو پلټنیزه کمیټه جوړ کړه چې هغه نقیب مسعود بې ګناه وګرځولې. د نقیب مسعود د وژنې پر ضد د کراچی په سهراب ګوټ کې لا هم احتجاجي کیمپ لګېدلی. خو د پښتون اتحاد جرګې په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د جنوري تر 13 پورې به کیمپ نه ختموي. رحمت خان مسعود دغه مشال ریډو ټول چې د کیمپ نه ختمولو فیصله ځکه کړي چې وار لمخه د فاټا د ځوانانو ټولونو او فعالانو د نقیب مسعود د وژلو پر ضد د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړي. د دې بوینا تر څو لاریون اسلام آباد ته نه رسیدلی تر هغه به د سهراب ګوټ احتجاجي کیمپ نه ختموي. دا لاریون له کوهاټ وروسته پرون پېښور ته ورسید او له اعلان سره سم به د فروری پر لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ورسیږي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو سره ای تاسو اوریدونکو څنګه چې تاسو ته لږ شی به مخکې مې ویل چې ورو کوټ لکپت جیل ته چرته چې وکیل علي احمد اډوکیټ مونږ سره په ټلیفون د لارې ملګر شوی دی. سو ورځې مخکې د پنجاب پوهنتون یو شمیر پښتانه او بلوس زده کوونکي نیول شوي وو. د هغوی د ضمانت لړۍ روانه ده. علي احمد سره خبرې کوو. علي احمد صاحب ستړي مشي په خیر راغی. علی احمد صاحب کدارا ته وای چې دغه سمره زده کوونکی دی او دا په کمو دفعاتو کې نیول شوی وو.
دا سری په دې کې تقریبا یو سل شپږ اتیا کسان چې دي ځوانان چې دي په دې کې گرفتار شوي دي او کمی د فیس په دې کې لګېدلی دي. هغه 70 ورته ویل کېږي. هغه ته دهشتګردۍ د دفاع ده او د 300 دفاع ده. هغه ته وایي په ډنډو په جنګو جنګ کوي او فساد سي پرځاوي. یو سل اته څلوېشت او یو سل اووه نه څلوېشت دفاع ده. هغه هم د جنګ د فساد
اوس چې ضمانت منظور کړل شو په دې کې پښتانه څومره دي بلوچستان څومره دي او په دې خو څه تشدد نه شوی؟
دا سدي په دې کې 50% په فساد سدي هغه پښتانه دي. دا پښتانه داسې پښتانه یو سلويش کسان چې هغه د بلوچستان سره تعلق لري. دا نور د صبح خبر پښتونخوا سره تعلق لري او د وزیرستان له فاټانه سره تعلق لري. او دا دوی سره په جیل کې داسې حکومت خو ډېر سرسوي دي مګر هغه سہولیات نه دي ملاوي سوي. کوم سہولیات دوی په کارو لکه د دوی سره د موسم ډېر یخ دی یخنۍ ډېر زیات ده. هغه ته دغه کپڑے نه ملاو شوی بده ته گرم ماحول نه ملاو شوی کمری ډیر ټنڈا وی جوړ کسان ته داسې وو په جیل کې وو پټانه کې پراتو د تړنې والا کسان چې بلګ یو احمد الله الگ شدی هغه په دغه کې دی ماډل ټاون تړنه کې دی هغه ته خو د سیاحت لګای نه جوړ کړی فیسیلیټیز نه جوړ کړی ټوټل پنځه ډیر ځوانان داسې وو چې هغه ته د سیاحت دغه نه جوړ کړو
علی احمد سردار ته وای چې دغه کسان اوس خوشی کړل شو تاسو سره روان شو دی خپل کورونو ته بلاړ شي
حکومت له طرف څخه خوش شو په جیل د جیل خپل کاروایی دا هغه د دې د هر کې د خپل ویریفیکیشن کوي تصدیق کوي بیا دغه بعد دغه د خطونه اخلي بیا دغه په یو د دې خپل ريجستره دی پاتې د کاج له هر کې د پښتون کې ستا سره په دې جیل کې تاسو ربط شوی یا تاسو خپل یو دغه کراوه
نو دا نن بدوی کورونو ته لاړ شي نن یا سبا
انشاءالله مونږ بس دغه په انتظار یو چې دوی راوځي او دوی خپل کورو ته بوز
ها اخیرانه پښتنه مې داد علي احمد صاحب چې د دې د مقدمه با بیا په عدالتونو کې چلی کنه د دې د خوشی کړل شو حکومت سره کومه معاهده لوزنامه شوه
کوشش ډیر وکړو پریشانم موږ دا کوشش وکړلې په دې کې موږ ډیر کامیاب شو په دې کې د ډیرو سیاسي قوتو د ډیرو وکلانو د های کورټ بار د بلوچستان های کورټ بار د ګردو تاونو پرېشر پر حکومت واچولې چې د ماشومان دي پر دې باندې د دهشتګردي دفاع او د جنگ فساد دفاع چې د هغه باندې نه پر دې باندې نه لګاږي دا له دوی سره زیاتیاتې نو حکومت خپل فیصله چې د هغه برته واپس واخلل اف آی آر واپس واخلل شو دوی به ان شاء الله د جیل
مشال تا غوگ ونیسی او لروانو چارو زان خبر کلی تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو ته د کوټلک پت جیل لاهور نه د علي احمد اډوکیټ سره خبرې مونږ کولې چې هغه د کوونکو یو سره شپږتی از د کوونکو چې د پنجاب پونتون ناسمو د مخکینی ول شوی وو هغه حکومت په اف آی آر یا د هغه پر ضد باندې کم تورونه هغه واپس واغسته او دغه کسان مخبل کورونه ته واپس لاړ شي تاسو مشال لیدو ته وګی تاسو پام یو بل موضوع تر راګرځوم او ورجو د مشال خان پاړه که تاسو یادې د عبدالوري خان په هنتن تکون کې چې وجل شوی وو دغه پاړه باندې مقدمه په هری پور جیل کې روانه وه دغه د وکیل سره زمونږ همکار اسرار علم مومند رابطه کړې او خبرې ورسره کړې دي چې دغه مقدمه اوس کم ځای ته ورسېده او د دې فیصله به کله کیږي نو هغه وایي
ستاون وو پنځوس کم ملزمان چې وو مشال خان کیس کې دا غي خلاف چې کومه کاروي روانه وا هغه کمپلیټ شو هغه پوره شو دې کې شهادت پیښ شو دین پس کوم د کمپلین اند د مدعي طرف نه چې کوم وکیلانو لکه مونږه مخفل بحث کو عدالت ته غوښتنم ته وکړه چې دې ته سخت نه سخت سزا ورکړي شي او مخفل کیس ډیر صحیح طریقې سره پیښ کو عدالت ته بیا د دې ملزمانو د فار چې کوم وکیلانو اغی خپل بحث کو عدالت نه ته خپل دغه چکم داغي ارګومنټس وغه وړاندې کړ بیا مونږ په اغی باندې داغي د کم کم پوینټونو داغي جوابونه ورکم او د سټه دا ټول شاهدت کمپلیټ شو
فضل صاحب تاسو ته د کیس د کاروای نه څومره مطمئنه ست
دې کې خو تاسو ته پته شي دا کیس ډیر یو حساس نوعیت لرلو او د دې وخت د موجوده وخت یو ځان لا یو مثالی کیس وو کم کې چې مختلف سيزونه ودي کې د نوي زماني چې کم شهادتونه لکه د ویډیو ویژوال هم چې د کیمرې په سترګ باندې مې خوشوي هغه پیښ کړی شو او د پاغي رڼا کې د ټول شهادت کلم بند شو او ځکه چې دا د سی واحد کیس کې د دې وخت کم کې وو پنځوس کسان په یو ځای د یو کس قتل باندې کې لکه جرم ورک ګرځېدلی وو او دا پټیشن د دې کې تقریبا 350 شهادتونه پیښ کړی شو لکه 350 گواهان او شهادتو کو د سې یو شمیر سوارل سپینزلس د ځکه گواهان چې کم د خپل بیانونو نه د ویری په وجه رسټ شو یا سنوري مجبوریاں سرګند کې یا هغه ته د مجرمانو طرف نه تمکیانې ملو شوې نو هغه نه باوجود هم تقریبا 250-350 شهادتان عدالت ته پیښ کړل او نو ټول کم ویډیو ویژوال چې کوم یو سم چې د نوی زمانی دغه سره ضرورت او هغه مونږ پیښل جوړ
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال خان وجلی شوی چې کوم زده کوونکی د هغه وکیلو چې اسرار علم ومن سره خبرې کولې د دغه مقدمی فیصله به د فروری په ومه باندې اعلان کیږي. تاسو مشال ریډیو ته وګی یو بلې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د خلکو د حقونو لپاره کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې مشره ګلاله اسماعیل وای په ټولنیزو رسنو ورته د مرګ دړکې ورکول کیږي. په دې اړه باندې زموږ همکار منور شاه هغې سره خبرې کړې او په دې راپور کې تفصیل درکوي.
د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ګلاله اسماعیل وای د ګواښونو سربیره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. نوموړی د اتوار په ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل هغه تن چې په دې یې د مذهب د سپکاوي تور پورې کړی و د خالی په ورځ عدالت په ضمانت خوشي کړی دی. د تیر کال نومبر میاشت کې یو دریش کلن ځوان د ټولنیزو رسنیو فیسبوک د لارې یو ویډیو خپره کړه چې پکې د ګلاله اسماعیل خلاف د تشدد پارولو هڅه شوې وه. نوموړی په دې حقله وویل
دا داسې چلو چې کله د مشال څلوېښتي وه د هغې نه پس مونږ په مردان کې د ښځو جلوس وباسله و. نو د هغې نه پس په نومبر کې په شلم نومبر باندې حمزه خان نومې هلک چې کوم مردان نه تعلق دی نو هغه په فیسبوک باندې یو ویډیو واچوله. تقریبا 12 منټې یو ویډیو وه. په هغې کې هغه دا خبره ثابتولو کوشش کړی و چې زما زه کوم کار کوم د ښځو د حقوق دپاره یا د امن دپاره زه کوم دا کار د اسلام خلاف دی او چونګ دا اسلام خلاف ته نو دا کافر هم دا دا فاسق هم دا او دې وجل ختمول پکار دی زبې موجنم او ټول خلکو ته چر پاسې په یو سل باندې وجنم په یو سل باندې ختم کو نو دا یو غډیر خطرناک میسج.
ګلاله اسماعیل وای د حمزه خان خلاف د ریپورت درج کولو او قانوني ګامونو پورته کېدل وروسته د هغه ملګرو د دې پرځت کمپاین لا نور تیز کړو.
ما په اف آئی اے کې رپورٹ کو اف آئی اے غو ویډیو په غرض باندې د انټرنیټ نه لري په لاغي چې دا ډېر خطرناک ویډیو ده او بل راز باندې د پېښور پولیس چې کومه الته هم ما یو درخواست تر کړو د دې ویډیو خلاف. نو دا غینه پس هم د حمزه خان ملګری اولګي دل نو غي نور زما خلاف یو کمپین چې کوم د سوشل میډیا لا تیز کو او صرف سوشل میډیا باندې پروټیست باندې نه تر دل هغه اولګي دل نو په خبر کې د پریس کلب مخامخ یو پروټیست وکړو اور هغه دا ناره لګول چې ګلالی د اسلام د پښتون کلچر او د پاکستان دشمنه ده او خطر ده د درې واړه پاکستان ته اسلام ته او پښتون کلچر ته د ګلالی نه خطر ده. نو که دا درې واړه بچکول غواړي نو د ګلالی به ختمو یو دا بین کوي یو دا گرفتار کوي.
نو موړي همداراز ویل که څه هم د ژوند له خطر سره مخ ده خو د کرکه اخورونکو له ویرې خپل حل ځلې نه پرېږدي او د دوی سیری به خلکو ته ښکاره کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د ګلاله اسماعیل خبرې چې د موږ همکار منور شاه سره کړې وي تاسو اوریدي. اوس ورو کابل ته په کابل کې پرله پسې بریدونه روان دي او د کابل خاریان په دغه خار کې د امنیت د وزن مطمئن نه دي. په دې اړه باندې زمونږ همکار اکرام دا راپور برابر کړی را دی چې دا وو
د کابل وروستۍ پرلپسې سو خنړیو حمله کابل خاریان سخت اندیښمن کړي دي. دوی وایي دغه حمله دوی ته د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ نور ستونزې پیدا او ورځنی چاري ورټکنی کړي دي.
زمانو ورځي ګل د کابل خار اوسېدون غایمه ولا وضعیت استاد مخ په خرابېدو ده. مونږ قدر ته وایو چې دغه ته ولاړی او مونږ دانه وایو چې مونږ به مازیګر کور ته روغلا مونږ یریږو چې اسنې انتحاري ونشي مونږ به کې مړ نه شو.
زامې د لایما منګ اخلاص دومره خپه دي خپل ژوند کې تنګي او ځکه چې ملک مراد یې ګډ وړ دی ډیر تاثیرات یې پکړای خار ته څوک نه روزي یریږي چې چاودنی شي.
د روان میلادي کال لپایل رئیس چې دای لومړی میاشت تر دې دمه په کابل کې سو بیلابېلې خونړۍ پیخي رامنځته شوې دي. د شش درک انتحاري حمله د تابعان په فرهنګي مرکز بریت پر انټر کانټیننټال هوټل ډلېزه حمله او د جمهوریت روختون مخې ته خونړۍ موټر بم حمله چې سلګونه ملکی وګړو ته مرګ شو بل واړول د نامنې هغه پیخي دي چې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم چارواکي د خلکو د اندېښنو په اړه څه نه وایي خو تیر ورځ د افغانستان د دریګونو امنیتي ځواکونو مشرانو په یو ګډه خبري غونډه کې ویلي چې دوی د یادو حملو په مخنیوي کې بې پروايي نه ده کړې او کوشش کوي چې دا شان پیخي رامنځته نشي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په هیواد کې د وروستیو نامنې او پرلپسې چاودنو په اړه اندېښنه ښيي. د دغه خونې ویان سیام الدین په سرلی د دوشنبه په ورځ وویل دغه وضعیت په مستقیم او غیر مستقیم ډول خصوصي سکتور ته زیان رسولی دی.
دغه اوسنۍ اوضاع د سبب کیږي چې پانګوال مجبور کیږي چې خپل پانګه د افغانستان څخه وباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان حکومت غواړي چې د خصوصي سکتور د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نه.
د ګل پورس د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز خلاف د توهین عدالت یو درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی. په درخواست کې ویل شوی چې پخوانی وزیر اعظم او د هغه لور د عدالت د هغه فیصله خلاف په بیان ورکولو چې لوجه نواز شریف د خپلې چوکۍ نه د تیر کال د جولای 28مه نه اهلا وګرځید د عدالت سپکاوی کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي نن سهار وسوالو د کابل له مارشل فهیم پوځي اکیډمۍ سره نږدې په ساتونکو برید کړی چې پکې یو لس تنه وژل شوي او 14 نور جوبل دی. کسه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خپل وپاړه د حمله ذمہواری منلې. خود افغانستان دفاع وزارت وایي دا حمله طالبانو کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وسلوالو مخالفینو به د بیګنا افغانانو د وینې غچ واخلي. خاغلی غنی نن په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر سره په یو خبري ناست کې د وینا په وخت وویل افغان حکومت په دغه بریدونو په جواب کې د واضح او جدي اقداماتو په اړه معلومات ډېر زر له خلکو سره شریک کړي. بلخوا د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بمی حملو متاثر کورنیو سره د غمرازۍ په لړ کې نن عمومي رخصتي ده. د جنوبي وزیرستان مسجد مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د خخ ماینونه پاکل شي او د نقیب مسعود وژونکو ته د سزا ورکړل شي. مسعود مشرانو د غوښتنې پرون په چکملۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو او پولیټیکل چارواکو د یوې جرګې پر مهال کړې دي. د بلوچستان چارواکي وایي د کوټې په اسماعیل کلی کې یو 14 کلنه ماشومه د جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. د سیول روغتون ویان وسیم بیک پرون مشال ریډیو ته وویل له معاینه وروسته معلومه شوې چې د ماشومې سره جنسي تیری شوی دی. پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نیشنل پارټي په جدا جدا غونډو کې د فاټا اصلاحاتو د زر تر زره عملي کولو غوښتنه کړې ده او په روس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نه د بایکاټ لپاره د لاریونونو په ترڅ کې د اتوار په ورځ د اپوزیشن مشر الکسی نوالنی په شمول لږ تر لږه 3.5 کسان نیول شوی دي. سو سات وروسته نوالنی په خپل ټویټر ولیکل چې د پولیسو لخوا خوشی شوی او خپل ټولو ملاتړو یې مننه کړې ده.
تاسو مشال لري ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د فرخنده اسد ناوریدو او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د منور شان اورو.
د پاکستان ناشایا کیدونکې ډان ورسپانې په خپل یو اداریا کې لیکلي په دې هواد کې د رسنیو یا میډیا ځنې برخې د صحافتي اصولو خیال نه ساتي چې پکې د حقیقت او تصوراتو ترمنځ فرق نه کوي. دا ډول رسنۍ په هر خبر کې هیجاني کیفیت پیدا کوي خو دا پروا نه لري چې د دې په اوریدونکو او کتونکو سره اثرات وي. اداریا د قصور خار د زینب ماشومې د تیری او وجنې په کیس کې د رامنځته شو زینو خبرونو حواله ورکوي چې په کې د یو شخصي ټلویزیون د یو پروګرام کوربا د ملزم په اړه ځنې ادعا وکړي. سپریم کورټ په وار وار له دغه صحافي ثبوتونه وغوښتل خو نوموړی یې په ورکولو کې ناکام ښکاري چې په نتیجه کې یې اعلی عدالت د دغو ادعاو د پلټنو لپاره یو ګډ تحقیقاتي ټیم جوړ کړ. اداریا لیکي هسې خو د فیک نیوز یا دروغو خبرونو مسلې په ټوله دنیا کې شتون لري خو په پاکستان کې رسنیو له ډېرو مشکلاتو او جدوجهد وروسته تر سهده ازادي ترلاسه کړې. په کار ده چې د دې سم استعمال وشي او هر خبر د ذمواري او حقایقو په اساس ورکړل شي. دا راز د پاکستان نه شایع کیدونکې ایکسپریس ټریبیون بیا خپل اداریه کې وای د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس په کراچۍ او حیدرآباد کې د ملاوټ والا پیو د خرص په اړه وریدنه کړې چې پکې یې په یادو خارونو کې د ډبو د پیو د معاینه امر کړی وو او له هغې وروسته ثابته شوه چې د سلورو کمپنیو پی د استعمالولو قابل نه دي. چیف جسټس په دغو سلورو کمپنیو بندیز لګولې او د هغوی نه یې ټول موجود سټاک ضبط کړی دی. اداریه لیکي وړاندې به خلکو ګیله کوله چې د خلاصو پیو خرڅونکي په پیو کې اوبه چوي نو د هغې په بدل کې خلکو د کمپنیو د ډبو والا پیو استعمال شروع کړو خو په دې کې ځینې له هغې هم ډېر پریوتی معیار پیدي. د اداریې تر مخه که څه هم د سپریم کورټ دا اقدام د عامو خلکو لپاره د اطمینان وړ دی خو اصل مسله دا ده چې خلک به له کومې معیاري پیې په مناسبه بیه ترلاسه کوي نو دې لړ کې هم اعلی عدالتونو او حکومت ته ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز ورسپاڼې په پاکستان کې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ملکی معاملاتو د اثر و رسوخ او اسوسییټډ پریس اجانس په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو په اړه لیکنې خپرې کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکی دی وړې د مینه پس نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي د کله نه چې په پاکستان کې د پوز د مشر څوکۍ جنرال قمر جاوید باجوا سنباله کړي، داسې هیڅ شک یې نه دی پرېښودی چې په اصل کې د ملک واک د چا لاس کې دی. د ورسپاڼې په خبره د څوکۍ سنبالولو یو کال لا نه دی شوی او وار له مخه په دغه هیواد کې د باجوا ډاکټراین یا باجوا تګلاري خبرې کیږي او دغه تګلاره اوس د پاکستان په خارجه او داخله پالیسو کې هم تر سترګو کیږي چې د پوز د مشر په سوچ او فکر مبنی ده. د ورسپاڼې په خبره د جنرال باجوا انتخاب پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کړی و چې بیا د سپریم کورټ د یوې متنازعې فیصلې په نتیجه کې د خپل څوکۍ نه نااهل کړل شو. جنرال باجوا د دغه هیواد په تاریخ کې د یو لوی سیاسي کړکیچ پر مهال خپل څوکۍ سنباله کړه، خو بلخوا د روانې میاشتې په سر کې ټرمپ انتظامی د پاکستان لپاره تقریبا ټولې امنیتي مرستې منسوخ کړې. خو د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څانګه وایي چې جنرال باجوا هغه پوځي مشر دی چې امریکایي پوز سره یې همیشه ډېرې په ډاګه خبرې کړې، لکه د بیلګې په توګه د امریکایي پوز مشر جنرال جوزف ووټل سره په ټلیفوني خبرو کې د امنیتي مرستو منسوخ کولو په تناظر کې ویلي وو چې دې ته د خیانت په نظر ګوري. بلخوا اسوسییټډ پریس اجانس لیکي چې روانه میاشت افغانستان د یو شمیر سختو بریدونو شاهد وو چې ذمواري افغان طالبانو د هغوی ضد ډلې اسلامي دولت قبول کړی وي. د بریدونو دغه لړۍ کې د خالی په ورځ د کابل هغه برید هم شامل وو چې د یو امبولانس په واسطه شوی وو او پکې د سلو نه زیات کسان ووژل شول. د اجانس په خبره دریو امریکایانو ولسمشرانو خپلې حکومتي دورې د افغان جګړې پر مهال سرته ورسولې، خو دغو کې یو هم نه خو دغه هیواد کې استحکام او سوکالي راوسته او نه یې امریکایي سرتیري ستانه کړل. د اجانس په خبره د 13 اگست په میاشت کې ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي اعلان کړه چې مقصد یې افغانستان ته نور سرتیري استول وو چې په افغان وسلوالو طالبانو دومره فشار راوړي چې افغان حکومت سره یې په خبرو اترو کولو مجبور کړي. د جانس په خبره که څه هم دغه نوې ستراتیژي د افغان سرتیرو حوصلې په وختي توګه لوړې کړي، خو ځمکني حقیقت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ د اتوار په ورځ له ډاکټر شاهد مسعود نه د هغو داوو په اړه شواهد غوښتي چې پکې نوموړي ویلي په زینب ماشومې تیرې او وژنه کې تورن عمران علي له 150 نه زیات بینکي اکاونټونه لري. په دې اړه باندې نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د اتوار په ورځ په لاهور کې د سپریم کورټ درې تنه جرګهګۍ د قصور د وجل شوې ماشومې زینب د مقدمې اورېدنه وکړه چې پکې یې د ډاکټر شاهد مسعود د اداو په لټنو لپاره د یوې ګډې تحقیقاتي ډلې جوړولو امر وکړ. مسعود چې په یو شخصي ټلویزیون پروګرام کوي په دې ورستیو کې ادعا وکړه چې په زینب ماشومې تیری او د هغې وجنه کې تورن عمران علي 30 بینک اکاونټونه لري، خو د پاکستان دولتي بینک ویلي د عمران هیڅ بینکي حساب یې نه دی موندلی. په دې اړه خبریال شمیم شاهد وایي په کار ده چې صحافیان هر خبر د ثبوت او حقایقو په بنیاد ورکوي.
اخلاقی طور دا فرض دی چې جرنالیزم چې هغه بیلنس ریپورت دی هغه مته دروغ نه وي، هغه په دچا کریکټ دی سچویشن نه کی او د بده مرغه ما خطر ستو چې نشم په لای چې کوم په چترای را کوشي ته جیا کار دی صحافیان دی نو هغه هم دا کار نه کوي. هغه هم خلک کنفیوز کوي، کله د یو سو وي کله بل سو وي، کله د نوشری د حکومت او د جمهوریت خلاف کله چې زرداری سے په اقتدار کو نو د نن زرداری لاړو سبا زرداری لاړو دا چې نوشری په باره کې
دا چې صحافیان د خپل کار په لړ کې سقایده او ضابطه لري که څنګه او په هغه څنګه عمل یقیني کېدلی شي. په دې اړه خبریال حامد میر وویل
پاکستان کی جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں
په پاکستان کې چې څومره د صحافیانو اتحادیې دي هغوی خپل خپل قاعده او ضابطې لري. د دین علاوه سپریم کورټ هم ځینې قواعد او ضوابط جوړ کړي چې په کار د صحافیان د هغې خیال وساتي، خو په صحافیانو کې ځینې غیر مسلکي خلک شامل شوي چې ځان د هیڅ ډول قاعدو او ضابطو پابند نه کړي.
حامد میر زیاته کړه چې هغه خلک د صحافت نوم بدناموي کوم چې مسلکي صحافیان نه دي. هغه صحافیان چې د صحافت د بنیادی اصولو خیال نه ساتي د هغوی خلاف د صحافیانو اتحادیه استګامونه ولې نه پورته کوي. خبریال محمد مالک په دې اړه وویل،
د خبریالانو اتحادی ویشل شوی دی، نو هغوی د قاعدو او ضابطو عملي کولو کې مؤثر کردار نشي ترسره کولی. په دې لړ کې د رسنیو د سار حکومتي ادارې په مراد خپل کردار لوبول پکار دي. دا راز د ټلویزیون مالکانو ته هم پکار ده چې د خپلو خپرونو لپاره ایډیټوریل بورډ جوړ کړي. خو له دې هر څه مهمه دا ده چې اوریدونکي د رښتیا او دروغو فرق وکړي او د دروغجنو پروګرامونو اوریدل پرېږدي. که نه وي نو دا سلسله به روانه وي.
د اتوار د ورځې په اوریدنه کې د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ډاکټر شاهد مسعود ته وویل چې ستا خبر په ماشومانو د جنسي تیری او وجنو د مقدمې تحقیقات پر بل اړخ بیولی شي، نو که دروغ ثابت شي په نتیجه کې ته هم له سزا سره مخ کېدلی شي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هلې
پالسنی مبجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پیونی مبجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوی مجله
په درینی مبجو
سروه
په سلورنی مبجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د جنوري په 14مه په مردان کې د اسما په نوم ماشومه ورکه شوې وه چې مړې بیا د جنوري پر 14مه له خاره بهر د غنو په پټي کې وموندل شو. داسې ګمان کیږي چې پر هغې جنسي تیری شوې وه. دا وخت د اسما د کیس پلټنې روانې دي. تفصیل ملیحا امیرزاده.
د قانوني چارو پوهان وایي د جرمونو یا کریمینل کیسونو کې فورنسک شواهد ډېر اهمیت لري، ځکه چې هم د رپورټ پس د کیس تعین کېدای شي. د رواني میاشتې په پیل کې د پنجاب په کسور ضلع کې یوه 8 کلنه جینۍ زینب د جنسي تیری ښکار شوې وه او بیا وژل شوې وه. بیا د ډېرو پلټنو او ډي ان اې ټسټونو پس د هغې په جنسي تیری او وژنه کې ککړ ملزم وموندل شو. دا یې پس د مردان په ګوجرګډۍ کې د یوې 4 کلنې ماشومې اسما د وژنې کیس مخې ته راغلو چې اوس یې پلټنې کېږي. د پېښور هایکورټ یو وکیل اډوکیټ امرین ګلزار دغه کیس ته په اشاره وایي، په عدالتي کاروایی کې د فورنزیک شواهدو او رپورټ اهمیت ته پکتو ضروری ده چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې داسې لیبورټریانې جوړې کړل شي.
تر کومه پورې په یو کریمینل کیس کې چې کوم فورنزیک رغنی رپورټ تر هغه پورې چې کوم دی د هغه جرم هغه تنظیم هغه شانتي نه کیږي، دغه شانتي دام یو کریمینل کیس دی. په دې کې چې کوم دی نو تر کومه پورې فورنزیک رپورټ نه وي، نو هغه باندې چې کوم دی نو بیا ظاهر ده په کیس باندې اثر ورتيږي او هغه چې کومه ټوله فائده ده هغه به مرجم ته یا مجرم ته ځي. چې لکه دا واړه واړه شیزونه دي چې کوم زمونږ په صوبایي سطح باندې چې کوم د دې شیزونو په باره کې اقدامات وشي او دې شیزونو مطلب ویټ ورکړی شي، نو په فیوچر کې چې داسې کوم شیزونه کېږي نو زمونږ چې هغې کې به لږ روکتام راشي.
دا چې فورنزیک طب څه ته وایي او کوم وخت کې له دې څانګې او لیبورټریانو نه مرسته اخیستل کېږي، ډاکټر تاج محمد په دې اړه وایي،
فورنسک چې کوم دی هغه ځینو کې کیږي، فورنسک ټیسټ دی که فورنسک میډیسن دی، دا کیږي میډیکو لیگل کیس. هغه د میډیکل فیلډ کې سونه چې کوم کې لیگل پوینټ انوالو وي داګه لپاره چې کوم انویسټیګیشن کیږي کنه داګه د فورنسک لیبارټری ورته یا فورنسک لیگل ورته یا هغه لپاره هغه کې پوسټ مارټم راځي، هغه کې چې میډی کوم واشت هغه هغه ته ځي. که فرض کاغه یو سړی په چاقو لګیدل دی، چاقو سایز څومره دی، کوم ځای نه ولې دی، که سړی په ګوډې لګیدل دی، شاته نه ویشته مخکې نه ویشته، دا ټول سیزن د فورنسک میډیسن کې راځي او به د دې سره سپورټ ویلی باټري وي فورنسک دی باټري ورته وي.
دا زیارت پورس د سېنات د بشري حقوقو کمیټې غړو په مردان کې د وژل شوې 4 کلنې ماشومې کیس پلټونو په لړ کې د سیمه دوره وکړه. خو دغه کمیټې اندېښنه سرګند کړه چې په صوبه کې د فورنسک ټیسټ لیبورټري د نشوالي لامل دغه کیس واخخلی. په دوره کې شامل سېنټر نسرین جلیل مشال ریډیو ته وویل، په کار ده چې په صوبه کې د پرمختللو لیبورټریانو سہولت موجود وي. د دغه ماشومې له کیس سره په تړاو ټیسټ لاهور ته لیږل شوی دی چې دا ډول هلته معلومه شي چې آیا پر ماشومې جنسي تیری شوی و که څنګه. له بده مرغه د خیبر پښتونخوا له حکومت سره داسې سلیباټري نشته چې پکې د ډي ان اې ټیسټ وکړل شي، نو د خیبر پښتونخوا حکومت په ګډون نورو صوبو ته هم وایو چې د خدای لپاره د خپلو صوبو په سرخارونو کې د ډي ان اې ټیسټ لږ تر لږه یوه لیباټري خو جوړه کړئ چې دا ډول په تکنیکي معاملو کې وخت نه لګي.
جو ٹیکنیکل چیزیں ان میں دیر نہ
ہو. کسا ہم بیا امرین گلزار اہل او خود اللہ چی دا پاکستان چیف جسٹس ثاقب نثار لخوا دا اسما دا کیس از خود نوٹس اخستو پس کی دیشی دا کیس هم زر حل شی. دا جنوری پا دی لسما دا اسما پنو ماشوم او رکشی وا چی مڑی بیا پس وار لسما لخار بہر دا گنو پا پٹی کی اومندل شو. دا سی گمان کی گی چی پرغی جنسی تیرے شویو. دا زینب پا وجن کی ککڑتن دا معلومی دو پس پا خیبر پختونخوا کی هم فعالان او کارکون کی اوختن کوی چی دا اسما کیس تیم زر حل کرل شی. دا وخلا کیس سر پا تڑاو لاہور تا دا خوشا 200 کسانو دا وینو نمونے لگل شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2113 14530 18380 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي چې د نانګا پر بدغرنا یو فرانسوي غرختون کې ژغورل شوی دا خو یو پولنډي غرختون کې لا هم بې ترکه دی. د دغې لیکنې مهم ټکی یو وړی د مینه پس. رویټرز خبری ایجنس د غرختونکو د ډلې په حواله وایي چې د یوې شپې امدادي کاروایانو نه پس د پاکستان د نانګا پربت په سنډو کې فرانسوي غرختون کې الیزابت ریوال شورل شوی دا. خود پولینډ سره تعلق لرون کې یو بل کس چې هغه سره و تر دا محل درک دی. دا جانس په خبره د جمعې په شپه ریوال او د هغه ملګری توماس میکاویز د پاکستان د دویم اوچت غره نانګا پربت نه د مرستو لپاره چارواکو سره رابطه کړې و. خو نانګا پربت سره نږدې کیټو غره ته د پولیش د غره ختونکو یوې ډلې د هغوی د ژغورلو لپاره نانګا پربت ته سمدستي مخه وکړه او لږه شیبه پس دغه ډلې په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې الیزابت ریوال یې وژغورله. رویټرز د ریوال د نږدې ملګري لودویچ ګیامبیاسی په حواله زیاتوي چې هغه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوه ډلې د ریوال خواته د ژغورلو لپاره ورغلې وي او هلته یې د شنه اسمان د لاندې تر 100 ګنټو پورې انتظار وکړ خو ونه توانېده چې د توماس درک ولګوي او بغیر د هغه د موندلو نه د هغه ساحې نه ولاړل. گیام بیاسی په فیسبوک لیکلی چې د خراب موسم او د امدادي کارکونکو لپاره د سختي خطرې لوجي دا ممکنه نه و چې توماس وژغوري او زیاتوي چې دا یو ډیره دردونکې او سخت پریکړه وه او زموږ ټولې همدردیانی د توماس کورنۍ او خواخوږو سره دي او موږ دا مهال په جړا یو. بلخوا پاکستانی چارواکو اجانس ته ویلی دي چې د پوز هلیکاپټرو د خالی پورز سده پاسا شپږ نیم زره میټره اوچت د نانګا پربت په غره ریوال لیدلې او بیا د پولینډي غره ختونکو د ډلې غړي هغه ساحه کې کوس کړ چرته چې ریوال او توماس ورکشي ویول. ګیام بیاسی په فیسبوک پاڼه دیاتوي چې د دغه هلیکاپټر انتظام په اسلام آباد کې پولیش سفارتخانه کړی وو او که موسم ښه وو نو ریوال به د اتوار په ورځ سکردو ښار ته انتقالوي. د دغه ژغورنی د پروژې کمپاین کوارډینیټر ماشا ګورډن ویلی دی چې موږ د خوشحالۍ نه په جړا یو چې ریوال وژغورل شوه. د اتوار پورې دغه ادارې ته د دغو ورختونکو د ژغورلو په مت کې $100,000 مرستې راغونډې شوې وې.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو د پاکستان د نورو ستونزو ترڅنګ د هوا د ککړتیا د ستونزې سره هم لاس او ګریوان دی. نړیوال بانک په یو راپور کې وایي دغلته هر کال لږ تر لږه 40 کسان د هوا د ککړتیا له وجې په غیر طبي مرګ مري. بل پلو د چاپیریال ساتنې شنونکي وایي دا مسله ځکه دیاته جدي ده چې نه حکومت او نه هم ولس دې مسلې ته جدي وایي. نجیب عامر په دې موضوع راپور برابر کړی دا دی چې دا اورو.
نړیوال بانک په یو راپور کې وایي چې پاکستان د هوا د ککړتیا د لوی ستونزې سره مخ دی او هر کال 60,000 نه زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په راپور کې راغلي د پاکستان په ښاري سیمو کې د هوا ککړتیا په نړۍ کې تر ټولو بدتر حالت کې ده چې له وجې د خلکو صحت اغیزمن کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې پخوانی ډایرکټر ډاکټر شبینی رضا مشال لډیو ته ویل نړیوال بانک که څه هم د ټول پاکستان خبره کوي چې د خلکو ژوند پکې د هوا د ککړتیا له وجې اغیزمن کیږي او غیر طبي مرګونه پیښیږي، خو د نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ښار د هوا د ککړتیا له وجې په ډیر بد حالت کې دی. ډاکټر شبینه رضا وایي د هوا د ککړتیا له وجې د سږو ناروغي، آسما یا دمه او د تنفس یا ساه اخیستو بیماری زیاتې شوې دي. له همدې وجې د پېښور په روغتونونو کې په یادو ناروغیو د ککړو کسانو شمېره تر خطرناک حده زیاته شوې ده. په پېښور کې مېشت افغان خبریال فضل قادر انډیوال وایي د پېښور او خواوشا سیمو هوا د پخوا په پرتله ډېره زیاته ککړه شوې ده.
موسم خود سے چوس دیر زیاد وچ دے لکا بارانونا نشتا دے او دا گرد و غبار دے پا اوری رسمان دے دا مشکلات دیر او بل یخ دے دیر زیاد او بل دا موتور و دا گارد و دی سلاسن سی هوا که دا پاس آسمان لکه دا پا باوا پا که کرده تاثیر کلی او دیر رو هم دا ویلتا دا زن بطه یه خفت بطه و زن دیدون دا دا پدی واجبان دی حالات دیر دا دی سم ندی هوا دیر خراب آنا.
پاکستانی ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د جنوري په 9 په راپور کې لیکي چې په خاري سیمو کې د گاډو په شمیر کې په بیساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د ورځپاڼې د معلوماتو لمخې په تیرو 20 کلونو کې د پاکستان په خاري سیمو کې د گاډو شمیره له 2 میلیونو څخه 2.5 میلیونو ته پورته شوې ده. تر څنګ په خاري سیمو کې د سیمټ، کیمیاوي سرو، بوري یا چینی سټیلو کارخانې هم د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. په پېښور کې د چاپیریال ساتنې یو شنونکی ډاکټر عادل ظریف وایي نه حکومت او نه هم ولس د هوا ککړتیا ته په جدي توګه متوجه شوی دی، حال دا چې دا یو ستره ستونزه ده.
نه 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 دی پولیټیکل ویل چې حکومت څه چې عام پالیسی میکر زم نه دی، حکومت خود دی یو حکومت وی بل حکومت یې خو اند هول معاشره تور باندې مونږ بالکل دی ته مونږ نه دی دا شی مونږ اوسه پورې دا نه یو پوهې چې دا کلایمیټ چینج څه ته وایي او دا چې کوم دی په کومه طریقه را روان دی او دی نه شدت څه کیږي. نو حکومت نه علاوه دا عام سټیک هولډر پالیسی میکرز دی، ایڈمنسٹریٹرز دی، اکیډمکس دی، یا زموږ چې کوم بزنس کمیونټی دا دا خو د ټولو هغه دی کنه چې یو اجتماعی مسئلہ دا کنه ترش حکومت نه دا حکومت هم په کار رہی چی پیو کی عمل او دا عام خلکو هم په باندې جی پام نشته دا سی دا.
نړیوال بانک په خپل راپور کې وایي په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم د هوا د ککړتیا سره لاس او ګریوان وو، خو په هغو هیوادونو کې حکومتونو د یادې ستونزې د هوارولو لپاره اقدامات وکړل. دوی د بوټان، هندوستان او سریلانکا مثالونه ورکړي دي چې د هوا د ککړتیا د کمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي، خو راپور وایي پاکستان لا هم د دې ستونزې د هوارې لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پخوانی ډایرکټره ډاکټر شبینه رضا وایي د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې اداره په دیړه په اوږدمهاله پروژو په کار بوخته ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته پی کی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
تاسو مشال لري او ته وګي اوریدونکو په ننګرهار کې د عدم تشدد د نړیوال مبارز فخر افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت دوه ورځنی سیمینار پای ته ورسېدو. په دغه سیمینار کې بیلابیلو لیکوالو او سیاستوالو د باچا خان په ژوند او د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره د هغه د جدوجهد په اړه مقالې او ویناوې واورولې. نور حال د باز محمد عابد په دې راپور کې.
په مردان کې د عبدالولی خان پونتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر سهیل د باچا خان په تعلیمي رجحان خپل وینا واوروله. نوموړي وویل چې باچا خان د انجمن اصلاح الافاغنه او خدای خدمتگار تحریکونه په بریالیتوب سره پرمخ وړي دي.
خدای خدمتگار مومنټ تک چې څوک مو چې دا یو ناکام مومنټ نه به سره مبارزه وکړي. څوک هم چې وایي انجمن اصلاح الافاغنه ناکام مومنټ راش ما سره مبارزه وکړي. یو سل سلور د سکولونه د هغې په مقابله کې په خیبر پختونخوا صوبه کې د ریاست سکولونه یو سلور درسونه کم ولې هغه ته بې تعلیمه ساتلې. هغه وی چې دا یو ګیټ وی ده دا بزی افغانستان ته دا بزی سنټرل لای جاتا او مال څوک پکار دي مال یو
په دغه سیمینار کې یو شمیر خزینه و هم ګډون کړی و. عائشه اکبر چې له اسلام آباد ته جلال آباد ته راغلی وه د ښځو د حقونو په اړه یې د باچا خان د فلسفې لارویان وننګول.
دا هغه کلي نه راغلی مېرمن وایي د هغه کلي حال څنګه دی چې بدلون پکې راغلی کنه د خلکو فکر څنګه خیال څنګه دی هغه چې کوم مشال بل کړی وو آیا موږ په هغې باندې سم یو هغې باندې روان یو
د سیمینار په پای کې د ننګرهار پوهنتون استاد عبدینی په لسو مادو کې یو پریکړه لیک ولوست چې په یوه ماده کې راغلی وو.
د پاچا خان د تفکر ذهنیت او عدم تشدد د مفکورې د خپرولو لپاره دی په تعلیمي او تحصیلي نصاب کې پوره پوره ځای ورکړي.
د سیمینار د پای رسیدو وروسته د سیمینار ګډونوال د باچا خان د مبارزې ملګري او د افغانستان د ملي او حماسي شاعر ارواښاد ملنګ جان مزار ته ورغلل او د هغه روح ته یې دعا وکړه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو د دې وروسته خبري غړې روستي د خبرونو لنډیز د پاره مای خبري همکاري فرخنده اصل ته ورکو.
د اسلام آباد های کورټ نن د ګل پورس د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز خلاف د توهین عدالت یو درخواست اوریدنې لپاره منصور کړی دی. په درخواست کې ویل شوی چې پخوانی وزیر اعظم او د هغه لور د عدالت د هغه فیصلې خلاف په بیان ورکولو چې لوجی نواز شریف د خپلې چوکۍ نه د تیر کال د جولای په 23مه نه اهلا وګرځید د عدالت سپکاوی کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وینن سهار و سوالو د کابل له مارشل فهیم فوزی اکیډمۍ سره نږدې په ساتونکو برید کړی چې پکې یو لستنه وجل شوی او شپاړس نور جوبل دي. که څه هم د اسلامي دولت وسوالې ډلې په خپل ویب پاڼه د دې حملې ذمہواري منلې خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا حمله طالبانو کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وسوالو مخالفینو بعد د دې ګناه افغانانو د وینې غچ واخلي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د انډونیشیا له ولسمشر سره په یو خبري ناسته کې د وینا په وخت ویل افغان حکومت به د دغو بریدونو په ځواب کې د واضحو او جدي اقداماتو په اړه پوره معلومات له خلکو سره شریک کړي. بلخوا د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بمي حملو متاثرو کورنیو سره د غم رازۍ په لړ کې نن په کابل کې عمومي رخصتي ده. د جنوبي وزیرستان مسجد مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د خخ ماینونه پاک کړل شي او د نقیب مسعود وژونکو ته د سزا ورکړل شي. مسعود مشرانو د غوښتنې پرون په چکملی سیمه کې د امنیتي ځواکونو او پولیټیکل چارواکو د یوې جرګې پر مهال کړې دي. د بلوچستان چارواکي وایي د کوټي په اسماعیل کلی کې یو 14 کلنه ماشومه د جنسي تیري وروسته وژل شوې ده. د سیول روغتون ویان وسیم بیگ پرون مشال ریډیو ته ویل معاینې وروسته معلومه شوې چې د ماشوم سره جنسي تیري شوې ده. پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل پارټي په جدا جدا غونډه کې د فاټا اصلاحاتو د زر تر زره عملي کولو غوښتنه کړې ده. او په روس کې د ولسمشۍ د انتخاباتو نه د بایکاټ لپاره د لاریونونو په ترڅ کې د اتوار په ورځ د اپوزیشن مشر الکسی نوالني په شمول لږ تر لږه 350 کسان نیول شوي دي. څو ساعته وروسته نوالني په خپل ټویټر ولیکل چې د پولیسو لخوا خوشي شوی او له خپلو ټولو ملاتړو یې مننه کړې ده.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو نهسته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویاندې فرخند اسد ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار سره په پراګ کې ټولو همکاران درنووس اجازه غواړو. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوري ډیوري هر چرته چي خاط آباد او بریالي اوسئ.